ان تاسو سره مشه په دې خبرونه کې اوري چې خزمه غوړوونکو اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ولایت شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته له دوی سره تقریبا 200 شکایتونه ثبت شوي او ممکن دا شکایتونه د انتخاباتو په پایله باندې هم اغیز ولري. پر دې او د غرض د انتخاباتو په اړه ځینې نور راپورونه هم په دې خبرونه کې راغون شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنوي خبرونو سره پیلو.
د ولسی جرګې درې تنه غړي نن له یوې وسلوالې حملې ژوندي ووتل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي له مخکې نه تمه کېده چې د دې هیواد له انتخاباتو نه وروسته به ځینې انتقادونه موجود وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون په انتخاباتو کې د رسنیو فعالیتونه وستایل او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په تیر یو نیم کال کې د لومړي ځل لپاره د شمالي او جنوبي کوریا لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. پوره خبرونه واورئ. په ولسی جرګې کې د غزنی ولایت درې تنه وکیلان نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له یوې وسلوالې حملې څخه ژوندي وتلی دي. دغه درې تنه وکیلان عبدالجبار شلګری، نیاز محمد امیری او انجینر محمد خان له غزنی ولایت څخه کابل ته روان وو چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د حسن خیلو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول. د ولسی جرګې غړی عبدالجبار شیلګری آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوی ته زیان نه دی وخته، خو د دوی څلور تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسی جرګې په وکیلانو د حمله مسولیت منلی او ادعا کړې چې یو موټر یې ویجاړ کړی او په موټر کې سواره ساتونکي وژلي دي، خو دا ادعا د ولسی جرګې غړی ردوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي تمه کېده چې د افغانستان له انتخاباتو وروسته ستونزې او انتقادونه زیات وي. ریچارډ هولبروګ ویلي دي چې له مخکې نه داسې ګمان کېده چې ښایي د افغانستان له انتخاباتو وروسته په یو بل د درغلیو د لګولو تورونه ډیر وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله د حمد کرزي په اداره تور لګولی چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو دولتي چارواکي دا ادعا ردوي. ریچارډ هولبروګ وویل چې په پرمختللو او ډیموکراتیکو هیوادونو که امریکا کې هم انتخابات لستونزو او جنجالونو سره یو ځای وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل چې د همدې لپاره دای د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د جنو اوازو په اړه ډیر تعجب نه کوي. د انتخاباتو لپاره آسیایي شبکه وایي چې په انتخاباتو کې د رای ورکولو په محل یو لړ تختۍ او سرغړاونې شوې دي. د دې شبکې رئیس د ډیماسو جی مبوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی سرونکو د انتخاباتو په ورځ لیدلی چې یو کس سو واره رای ورکړی ده. ښاغلی مبوال دغه راز وویل چې ځینو مخورو کسانو په دې پروسه کې یو ډول مداخله کړي او یو شمېر کسان یې دې ته اړ کړي چې د دوی د خوښې کاندید ته رای ورکړي. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې سارونکو د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو بنسټ او ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې څارلی هم د افغانستان په انتخاباتو کې د سرغړاونو خبر ورکړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې دغو ټولو شکایتونو ته به پوره رسیدګي وشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون دی وو تازه راپور په خبرولو سره په انتخاباتو کې او د انتخاباتي مبارزو په محل د رسنیو فعالیتونو د پام وړ بللی دي. د دې کمیسیون رئیس صدیق الله توحیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې رسنیو د انتخاباتي کمپاینونو او له انتخاباتو نه خلکو ته د پوهاوی ورکولو په برخه کې مهم رول ولوباوه. د دې کمیسیون په راپور کې له آزادۍ رادیو او ځینو نورو رسنیو څخه ستاینه شوې چې د انتخاباتو په محل خپل بې پرېتوب ساتلی او خلکو ته له هر پلوه ډیر معلومات وړاندې کړي دي. او د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د انتخاباتو په ورځ په کندهار، میدان وردګو او خوست ولایتونو کې په یو شمېر ښوونځیو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې دي. دوی وایي دا هغه ښوونځي دي چې د رای ورکولو مرکزونه پکې پرانستل شوي وو. د پوهنې وزارت ویان محمد آصف ننګ نن آزادۍ رادیو ته ویل چې د دغو ښوونځیو د ترمیم کار سر له ننه پیل شوی تر څو زده کوونکي وتوانېږي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د پوهنې وزارت وایي چې سر له ننه په ښوونځیو کې درسونه پیل شوي او په ځینو ښوونځیو کې د رایې د صندوقونو راټولول دوام لري. د اوتر دې مهاله کورني خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
بریتانیا د لاکربی د بمی پیښې د عمل په خوشی کولو کې هر ډول معاملې کول او لیبیا سره د انرژي په برخه کې د هر ډول موافقه خبر رد کړی ده. د بریتانیا د سوداګرۍ وزیر ویلي دای وناسمه مفکوره ده او د زغم وړ موضوع نه ده. د سکاتلند چارواکی وای د لاکربی په پیښه کې لاس لرونکي لیبیاي عبدالباسط المقراهي په دې خطر خوشی کړی چې په سرطان اخته و. المقراهي په 1983 کال کې په پان امریکن مسافر وړونکي الوتکې په بم ایښودلو مجرم پیژندل شوی و. په دې پیښه کې د الوتکې ټولې 270 سپرلي ووژل شول چې اکثره یې امریکایان ول. المقراهي ته په لیبیا کې د یو اتل په توګه هرکلی وویل شو. جنوبي کوریا ته د شمالي لوري تللې هیئت د جنوبي کوریا جمهور رئیس سره په ملاقات کې نن هغه ته د خپل ولسمشر پیغام وړاندې کوي. د دې لفظي پیغام جزئیات نه دي څرګند شوي. دا په تیرو 1300 میاشتو کې د دواړو کوریاګانو د چارواکو ترمنځ په دومره لوړه سطحه خبرې دي. دواړو خواوو د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اړیکو شکېدو ته خوشبيني څرګنده کړې ده. د شمالي لوري د هیئت مشر ویلي چې له ښه احساس سره بیرته خپل هیواد ته ځي. نن د جنوبي کوریا د پخواني جمهور رئیس کیم دای جونګ د فاتحې رسمي مراسم تر سره سول. فقید جمهور رئیس ډیر کلونه له دیموکراسۍ د دفاع او د شمالي کوریا له کمونیست حکومت سره د روغې جوړې لپاره مبارزه کړې ده. د 15 کلن وو او د تیری سیشنبه په ورځ مړ شو. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ ایل یو لوړ رتبه هیئت جنوبي کوریا ته واستاوه چې د فاتحې په دې مراسمو کې برخه واخلي. کیم دای جونګ له 1998 تر 2003 کال د جنوبي کوریا جمهور رئیس و. د سنشاین پالیسۍ له مخې له شمالي کوریا سره د سخاوتمندانه مرستو له لارې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره زیات کار وکړ. خو توندلارې جمهور رئیس لیم یونګ باک په 2003 کال کې واک ته له رسیدو سره سم د سنشاین پالیسۍ رد کړه او اعلان وکړ چې له شمالي کوریا سره مرستې د دغه هیواد په اتمي بېوسلې کېدو پورې ارتباط لري. د یونان حکومت د مرکز اتن شمال ته د لګیدلې اور په وژلو کې له فرانسې او ایټالیا د مرستې غوښتنه کړې. یونانی مقامات وایي چې اور له کنټروله د وتلو په حال کې دی. د اتن د اور وژنې یا اطفایې د ادارې یو ویاند ویلي چې د اور په مړ کولو کې د مرستې لپاره بنن یو فرانسوي او دوی ایټالوي الوتکې سیمې ته ورسیږي. د اطفایې لښت لږه 400 کارکونکي د اتن ښار شمال لور ته د اور په مړ کولو لګیا دي. ویل سوي چې زیات هغه کورونه چې خلکو د دوبي لپاره له ښار د باندې په دغه سیمه کې جوړ کړی وو سوځېدلې دي. د متحدو ایالاتو پوځ وايي په عراق کې د یو امریکایي عسکر د قتل په اړه په تحقیقاتو کې څرګند شو چې د عسکر د سخت ظلم او بد چلند ښکار ګرځېدلی و. د پوځ یو ویاند ویلي چې د اوهایو له ایالت څخه د 19 کلن عسکر د اګست په 4مه د عراق د میسان په سیمه کې وژل شوی او تحقیقاتو څرګنده کړي چې ناوړه سلوک ورسره شوی دی، ځکه د هغه ټپونه داسې نه و چې د جګړې په ډګر کې دی ورته رسیدلی وي. پوځ ویلي چې له پیښې سره د 4 عسکرو د ارتباط لرلو په تور په اړه تحقیق کوي. او رپورټونه وایي چې شدید وچکالۍ په چین کې لږ تر لږه 5 میلیونه کسان د څښاک له پاکو اوبو محروم کړي او فصلونو ته یې سخت تاوان اړولی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینوا نن ویلي چې د چین له شمال ختیځه د منګولیا تر سرحداتو پورې ټولې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. سره له دې چې میلیونونه کسان د وچکالۍ له امله د څښاک پاکې اوبه نه لري، لږ تر لږه 8.5 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تخریب شوې ده. مسؤلینو د چین په جنوب کې هم د باران د کمښت او زیات حرارت په خاطر د وچکالۍ دراتک زیات خطرات مخکې تر مخکې یادونه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو خبرونه د ماخم تر ووبجو دوام کوي. د خبرونه زنور یاسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه دوهم نیمایي د ازادي رادیو ستاسو د ورکوشو وایزانو پروګرام ته د غرض د روزي په مناسبت زنګړی پروګرام ته زنګړی شوی. خو وړاندې په خبرونه کې پر زین نور موضوعاتو هم راپور نه لرو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط تقریبا 200 شکایتونه دوی سره ثبت شوي او دا شکایتونه ممکن د انتخاباتو په نتایجو باندې هم اغیز ولري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبرک وایي چې افغان کاندیدان باید د انتخاباتو د مشروعیت په اړه له بحثونو تاوتریخوالی جوړ نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څانګې چارواکي وایي په انتخاباتو کې رسنیو ډیر ښه رول لوبولی دی. وړاندې دغه راز په خبرونه کې اوري چې پنتاګون وایي د یو شمېر مشکو ترهګرو نومونه د سره صلیب له نړیوال کمیټې سره شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کیدو وروسته له دوی سره تقریبا 200 شکایتونه ثبت شوي دي. د کمیسیون مشر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی اوس په دې شکایتونو غور کوي چې ښایي د انتخاباتو په نتایجو باندې هم اغیز ولري. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې د انتخاباتو په اړه دوی ته له ټولو رسیدلو شکایتونو څخه 15 د انتخاباتو پر پایلو باندې اغیزه لري. د شکایتونو د کمیشن مشر ګرانټ کیپن د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د شکایتونو د راټولېدو بهیر دوام لري او ځینې یې د انتخاباتو له پایلو سره مستقیمې اړیکې لري. د وایي د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیشن د انتخاباتو له ترسره کیدو وروسته تر اوسه پورې 215 شکایتونه ترلاسه کړي دي چې 15 مهم دي او د انتخاباتو له پایلو سره اړیکې لري، او پاتې نورې هم طبقه بندي شوي دي چې له مهمو شکایتونو وروسته به دا هم تر غور لاندې ونیول شي. ښاغلي کیپن زیاته کړه چې دوی دغه شکایتونه چې د کاندیدانو د استازو او نظرینو لخوا دوی ته وسپارل شوي دي ټول تر بشپړ تنظیم وروسته تر غور لاندې نیولې دي. د زیاته کړه دوی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې په وردګو، کندهار او غزنی کې د انتخاباتو پر مهال درغلي شوي دي هم تحقیقات پیل کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن یو غړي فهیم حکیم چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود د 15 مهمو شکایتونو په اړه داسې ویل:
35 شکایت از کټګوري هم شکایت هاي است چې تاثیر آنی بالای نتایج انتخابات دارد.
دی وی دغه 15 شکایتونه هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو پر نتیجو باندې مستقیمی اغیز لري، یعنی کولای شي چې یو بریالی کاندید ناکام او یو ناکام کاندید بریالی اعلان کړي، چې په دې کې ځینې داسې دي چې په صندوقونو کې رای پاڼې ځای پر ځای شوي دي، ځینې صندوقونه ورک شوي دي او بیا له نویو موادو سره موندل شوي دي، او ځینې خلک ګواښل شوي دي چې د مشخص کاندیدا ته رای ورکړي، او ځینې نور داسې هم دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې تر څو چې په ټولو شکایتونو غور ونه شي نو د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څرګندې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دي چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د روانې هجري شمسي میاشتې په 28 نېټه اعلان شي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیشن باندې نیوکه کېږي چې دوی په خپل کار کې جدي نه دي، او له همدې امله د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لیستونه ډېر اوږده پاتې شوي وو. خو دغه کمیشن مشر ګرانټ کیپن رسنو ته ډاډ ورکړی چې دوی به په ډېر دقت سره دغه ټول شکایتونه وڅېړي.
و امردل چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړوند تقریبا څه باندې 200 شکایتونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې دغه شکایتونو 15 د انتخاباتو پر نتایجو هم اغیز لرلی شي. له بل لوري د انتخاباتو د آزادو انتخاباتو لپاره د آسیایي شبکې څارونکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د خپلو فعالیتونو راپور او له انتخاباتو خپل برداشت له خبریالانو سره شریک کړل. د شبکې مشر وویل سره له دې چې د تېرې پنجشنبې بې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د افغانستان لپاره د ډیموکراسي پر لوري یو مهم ګام و، خو په دغو انتخاباتو کې د هغه په وینا ځینې سرغړونې هم شوې دي. تفصیل یې له کابل زموږ د همکار پر پوښتنه اوري.
د آزاد انتخاباتو لپاره د آسیایي شبکې د څارونکو مشر وایي افغانستان چې د ډیموکراسي پر لوري لومړني ګامونه اخلي، وروستیو انتخاباتو یې وښوده چې دغه هیواد د ډیموکراسي د معیاري کېدو تجربه کوي. شغلی دماسوجی مغبول چې د خپل ډلې د دوه میاشتنی فعالیت کاری راپور وړاندې کاوه وویل دغه انتخابات افغانانو ته یو لوی لاسته راوړنه ده. خو دماسو وویل په دغه انتخاباتو کې ځینې سرغړونې هم سیوی دي.
Unfaithful observers had found multiple voter cards in possession of some voters.
زمون چارون کولی دل چل جنو رای ور کون کو سره د رای ور کول څو کارشنو، یعنی یو سړی څو رای ور کړی دی. دا راز جنو کسانو د رای ور کول پر پروسی نفوذ درلود. د ساری پتوګه کلیوالو مشرانو او مخورو خلکو په دې بهیر کې د جنو سیاسي ډلو غړو هم کوخخ کاو رای ور کون کی وه چوي چې د دوی د خوخي کاندیدا رای ور کړی. سارون کو دا هم لیدلی دي چې په انتخاباتو کې یو مشخص کاندید له دولتي امکاناتو څخه استفاده کړې ده.
د آسیایي شبکې دغه څارونکو ډله 40 دایمي او 30 موقتی څارونکو لري. دوی وایي د افغانستان په 14 شمالي، شمال شرقي او مرکزی ولایتونو کې پر انتخاباتو څارنه کړې ده. خو د دې شبکې مسؤلین وایي د امنیتي ګواښونو او د ځینو زورورو کسانو د نفوذ له کبله په کندوز، بغلان او جوزجان ولایتونو کې فعالیتونه محدود شوي وو. په دې ډله کې د 14 آسیایي هیوادونو غړي شامل دي. دغه څارونکو ډله وایي د تیر پنځ شنبې په انتخاباتو کې د نارینه په پرتله د ښځو ونډه ډیره کمه وه. د دې ډلې یو غړی سومسری حنانون تاسوک وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د افغان میرمنو په وړاندې کلتوري خنډونه هم موجود وو.
امنیتي ستونزو د زیاتو ښځو مخه نیولې وه چې دوی د رایې ورکولو لپاره له کورونو د باندې ونه وتلې. بله کلتوري مسله ده، په افغاني ټولنه کې د ښځو په نسبت نارینه زیات واک او ځواک لري. له دې کبله ښځو ونه شول کړای په دغو انتخاباتو کې هغه څه چې ښایي برخه واخلي.
تېره شنبه د اروپایي څارونکو او شپېته کسیزې ډلې هم خپل کاري راپور وړاندې کړ. دوی هم د افغانستان وروستي انتخابات آزاد او عادلانه ګڼلي وو، خو په ځینو ولایتونو کې له انتخاباتي اصولو سرغړونو او درغلیو ته هم اشاره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات تېره پنځشنبه وسول. که څه هم په نړیواله کچه دغه انتخابات د افغانانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ګڼل سوې، خو د مدني ټولنو ځینې استازي، ځینې کاندیدان او څارونکي وایي په دغو انتخاباتو کې ځینې سرغړونې او درغلۍ هم سوي دي. تر اوسه د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د راتلونکي سیشن به په ورځ اعلان کړي. بل خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وایي چې افغان کاندیدان به د انتخاباتو د مشروعیت په اړه له بحثونو تاوتریخوالی جوړ نه کړي. په دې اړه به له یوې لنډې دمې وروسته واورو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویل چې امریکا او نړیواله ټولنه به تر هغو د افغانستان د انتخاباتو د مشروعیت په اړه قضاوت ونه کړي څو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دې کمیسیون د شکایتونو جرګهګۍ او انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو په اړه پریکړه نه وي کړي. ریچارډ هولبروک همداراز هیله څرګنده کړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو په باب تورونه به د بحثونو له حده وړاندې لاړ نه شي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک نن وویل د افغانستان په وروستیو انتخاباتو کې به خامخا درغلی شوي وي، خو څارونکي باید تر هغو صبر وکړي چې د شکایتونو رسمي پروسه بشپړه شي او د اچول شویو رایو د مشروعیت په اړه قضاوت وکړي. هولبروک چې له هرات ښاره د اسوسییټډ پریس آژانس له خبري تلویزیون سره خبري کولې وویل په امریکا کې هم په انتخاباتو کې لانجه کیږي، په افغانستان کې هم ممکن ځینې شکونه وي چې د دې لپاره به قطعاً د حیرانتیا وړ نه وي. دی د دې توقع لري، خو پکار ده چې لانجې د بحث تر حده وړاندې ولاړې نه شي. د ولسمشر کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تور لګولې چې د ولسمشر کرزي په ګټه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. یو بل کاندید میرویس یاسینی چرمړل شوی او پرې شوی رای پاڼې خبریالانو ته وښودلې او ویل چې دا رای د تورکې شوی وي، خو د انتخاباتو کارکونکو له بکسونو ایسته غورځولې دي. خو د انتخاباتو څارونکي وایي چې د رای ورکولو پروسه تر ډېره د اعتبار وړ ده. هغوی په عیني حال کې وایي چې د درغلۍ او تشدد د مواردو لست برابروي. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو هم ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه بې قاعدګۍ لیدل شوي دي او رای ورکوونکي هڅول شوي چې خاصو کاندیدانو ته رای ورکړي. د ان ډی ای یا د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې یو لړ سرغړونې لیدل شوي دي. د پښواک خبري آژانس تر راپور له مخې د دې انسټیټیوټ رئیس کینټ والاک پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په انتخاباتو کې په شرایطو د نه برابرو کسانو ګډون له دولتي امکاناتو څخه ناوړه استفاده او داسې نور هغه موارد دي چې د ښاغلي والاک په خبره کولای شي د انتخاباتو په پروسه باندې منفي اغیز وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د امریکا حکومت به مخکې تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو د مشروعیت په اړه قضاوت وکړي، د افغان انتخاباتي څارونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او دغه کمیسیون د شکایتونو د اوریدو د جرګهګۍ پریکړې ته انتظار وباسي. هولبروک وویل د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه به هغې پروسې او کړنلارې ته درناوی وکړي چې افغانانو په خپله د ځان لپاره جوړه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ سره له دې چې طالبانو د افغانستان په جنوب کې په تاوتریخوالو سره په انتخاباتو کې د ډېر شمېر افغانانو د ګډون مخه ونیوله، په میلیونونو نورو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
و امر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وایي چې افغان کاندیدان به د انتخاباتو د مشروعیت په اړه له بحثونو تاوتریخوالی جوړ نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څنګ چارواکي وای په انتخاباتو کې رسنیو ډیر ښه رول ولوباو او د رسنیو همدې خبرې پوښښ ډیر خلک دې ته وهڅول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا څرګندونې نن په کابل کې د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی په انتخاباتو کې د رسنیو د فعالیت په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو په مهال وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د حسیب شهید راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رسنیو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو په ترغیبولو کې مهم رول لوبولی دی. د انتخاباتو د رسنیو د څارنې کمیسیون په خپل یو وروستي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ دغه کمیسیون د مشر صدیق الله توحیدی لخوا وړاندې شو ویل شوی دی که څه هم د انتخاباتي مبارزو پر مهال ځینو رسنیو سرغړونې کړي، خو په عمومي توګه د دوی فعالیت ښه او د عامه پوهاوي په برخه کې یې مثبت رول لوبولی دی.
افغانستان رسنیو د انتخاباتو په اړه د هر یوې ادارې مؤسسې او یا اورګان څخه ډیر ښه کار کړی دی. د رسنیو ښه پوښښ او ځانګړي پروګرامونه د دې وړ دي چې باید ستاینه او درناوی وشي. ځینې ادارې به او موږ هم د دې مسلې شاهد وو چې په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلک دومره لیواله نه وو، خو همدا رسنیو چې د خلکو لیوالتیا یې زیاته کړه.
توحیدی د نورو رسنیو څخه د مننې په ترڅ کې په ځانګړې توګه د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي او بیلوري پروګرامونه هم وستایل. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون په راپور کې راغلي چې دولتي او نادولتي رسنیو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اصولو سره سل په سله برابر کار نه دی کړی، خو د دې ترڅنګ دوی د تمنه هم زیات او له کوم مادي امتیاز پرته په خپلې پانګې منظم پروګرامونه لرلي دي او په خپل وار سره یې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو کاندیدان خلکو ته معرفي کړي دي. په عین حال کې د کابل ښار یو اون کې چې د رای اچونې رنګ یې لاله لاس څخه نو وتلل، د ازادۍ رادیو ته وویل همدا رسنۍ وچې دوی یې له انتخاباتو خبر او کاندیدان یې ورته ور وپیژندل.
مونږ په خپل د رسنیو د رادیو د تلویزیون چاوریدل پویډو د مطبوعاتو نقش مهم نه وای. مونږ هیڅ کله نه پیژند د خلک ډیر ورک ورک خلک چې د هر ځای نه کنه چې لږ زره کې مې اوس دانی غنم وریجی جوار په لګان کې پراته شو لږ ډیر شو هغه ځان کاندید کده څه خونه نشي کېدای.
د 1983 کال د انتخاباتو د بهیر له رسمي پیل سره سم افغان او ان نړیوالو خبری رسنیو د انتخاباتو په اړه خبری راپورونه، ځانګړي او پسره پوری پروګرامونه او ګردی میزونه ترتیب کړي وو، او اوس چې د انتخاباتو نتایج هم نیدي اعلان دغه پروګرامونه هم داشان دوام لري تر څو دا بهیر په رسمي ډول پای ته ورسیږي. حسیبه شهید، د ازادۍ رادیو، کابل.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1040.
په کونړ ولایت کې هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د انتخاباتو رای شمیرل شوي دي او صندوقونه هم د دې ولایت مرکز ته انتقال کړی شوي دي. په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون سیمه ییز چارواکو یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل له کونړ زموږ د خبریال راپور کې اوري.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رایو شمیرنه پای ته رسیدلې او د رایو صندوقونه د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسیدلې دي. تر اوسه پورې لا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبری رسنیو او د کاندیدانو استاد تا په کونړ کې د استعمال شو رایو چې کاندیدانو تر لاسه کړي څه نه دی ویلي، خو موږ چې د 13 مرکزونو څخه کوم معلومات تر لاسه کړي، ولسمشر کرزی پکې 45,094، ډاکټر عبدالله عبدالله 3,119 او ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1,395 رایې تر لاسه کړي، او له دوی څخه وروسته بیا میرویس سینی، رمضان بشردوس، شانواز تڼي، ډاکټر فروزان فنا، سید جلال نابغه او نور کاندیدانو هم یو څرای اخستی دي. او د ولایتي شورا د کاندیدانو په باب ځکه څه نشو ویلې چې د ولایت په کچه د رایو کرش میراله تر دې ته منه د سرګنده شوی، خو هر کاندید په خپل سیمه کې په زړه پورې رای اخستی دي.
و مردل چې په کونړ کې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو رای شمیرل شوی دي او صندوقونه هم مرکز ته انتقال کړی شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو ټول رایې شمیرل شوي او لومړنۍ نتیجې به د راتلونکي سیشن به په ورځ اعلان شي. له کونړ نه څنګلوري ولایت ننګرهار ته ځو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د نرخونو لوړوالي اندېښمن کړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې ناحیې نه سخت سر وټکاو. په چارواکو یې د روژې په میاشت کې د نرخونو د پورته تګ له امله د نه پاملرنې په خاطر د نه پاملرنې تور ولګاو. تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د روژې میاشتې په رارسېدو د خوراکي موادو د لوړو نرخونو له امله شکایت کوي. خلک وایي د چارواکو ټول پام د انتخاباتو پروسې ته وراوښتی او په بازار کې د نرخونو او د خلکو له اندېښنو نه خبر نه دي.
مانو شکر الله جلال آباد اوسیدونکي بس د پښتنه مو کوه ورو راشې یو د بل نه خطیر بس برس یو بل نه جګیږي. جنس قیمت د خوراک قیمت د هر څه یو چاره کنګور یو سل شل یو سل دېرش روپۍ ده. ته اوس فکر وکړه همداسې یو من خټکی په دوه نیم سوه دوه سوه اویا روپۍ ده. همداسې یو نور سر پس صاحب و نور صاحب وار سم د سیو بل ډیر زیاد نور حالات ګډوډ دی په دې نگرار کې. بس دا غواړم چې دولت لکه د ته متوجي شي دا قیمت کنټرول کی دکانونو باندې وګرځي نخنامې ورکی دا ایس پخپل سرار سروان دي سبا دا پختنه نشته.
یار اورور حد نبی خوت لیدا خلکو کې من صاحب نه دا پاتې او مشرانو کې من صاحب نه دا پاتې مال شروال سه ور کنډیشن کوټه نه سره وزینو څوک به کنټرول کی ټول تکلیف لري. مرکی نوزی مرکی اغوی گرزیده نیشی بس خوار غریب تا خدای پیخه کنه در حال ده.
زمان و ملیار ده ننگرهار رو ولایت اوسیدین که قیمتی خود روژه پر عرصه دور سده سه گران شوی ده هر سه بیر کل خسوک غریب بیچاره خو بیخی آخیسته نشی. اگر معتبر که آقا ما اخلی اخلی او کنه آیات نشتر شاروالای نشتر طول ده انتخابات پا غم گیدی طول اما آقا پسی گرزی چه داشمارش سنگه شو دا سنگه شو خپل خبری دی چه وزوده اگز کامیاب شو مغا ناکام شو دی پسی نگرزی غریب بیچاره طول ده غسی غرق ده. مخه غوخه په کیلو په یو سل اتیا روپۍ اوس دوه نیم سوه روپۍ د خلکو ته هغه صحیح غوښه هم نه ورکوي. بس مونږ دا غواړو چې ووټ هم ورکړو انتخابات هم ورکړو خلاص شو پوه شو. اوس دوی دې لکه دا نورو خلکو ته هم غریبو بیچاره ته هم فکر وکړي. آیا تان دې خار کې ولېږي چې دا نرخونه معلومات وکړي چې نقص څه شی دی دا فلانکي شی غوښه په څو ده دا ترکاري با په څو ده میوې په څو دي.
په جلال آباد ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر عبدالرشید دولتي وویل دوی ټولو ته خبرداری ورکړی او اخیستونکي د سرغړ ونی په وخت د دوی مرسته تر لاسه کولای شي. دوول
موږ نرخنامې جوړې کړې دي توزیع کړې مې نه دي او نرخونه رښتیام د دې روژې په هغه کې یو ساندازه کړای ده. خو پرون ورځ روژې اول ورځ رخصت وو. د ټولو خاریانو ته بالکل اطمینان ورکوم چې د نرخ په باره کې چې هر څوک د نرخ نه خلاف فرضي وکړي موږ په نرخنامه کې هم خپل نمبر ورکړای ته د دکاندارانو سره د روژې مخه د توسیع او دا شیان ختم دي. با جدی اقدامی چه هر سوگ در شهر وکی منگ تا دی تیلیپون که منگ زان ورسو در تفتیش مدیرت دخوان با داغ دوکان بندیگی او نقدی جریمه بورکول که گی.
زینی وای روژه چه در رحمت مغفرت و نجات میاشده خرسون که دی پرزای چه نرخون اخکت اکلی او ثوابو گتی نرخون الوڑوی و حرام پیسی گتی چه دا مسلمانه لوصول نصر غلوانه دا او سخت گناه دا.
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه مو واورېدل چې وایي د روژې پر رسېدو سره نرخونه ډېر پورته تللي او چارواکو د نرخونو په کنټرول کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بیا میشت افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي د پولیسو له بد چلند څخه شکایت لري. دغه افغان کډوال وایي پولیس دوی ځوروي او د مهاجرت رسمي کارتونه یې هم نه مني. له کوټې نه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل راپور لري.
د بلوچستان په اکثرو سیمو کې په ځانګړي توګه په کوټه کې میشت افغانان د پولیسو له ځورېدنې سخت شکایت کوي او وایي چې که کله کومه پیښه شوې وي او د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا سخت امنیت نیول شوی وي هغه مهال نو دوی د پولیسو لپاره د ښکار حیثیت لري او بې له دې چې پیسې ورڅخه وانخلي نه یې پرېږدي. د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی خدای نظر به واورو.
ورکې پاسپورټ هم دار شی ده که د پیسې ورنکړې وای کښېنه په تڼه کې په دې کې خپل افغانستان ملامت ده. نو چې خپل افغانستان دې ما غمونه خوري پاکستان خو یې نه خوري.
هغه افغانان چې شتمن وي او یا سواد ولري پولیس یې د راګرځولو جرات هم نه کوي. خو کوم افغانان چې سواد نه لري وایي پولیسو ته دا هم نسي ویلی چې د دوی جرم څه دی. اول یې په هر ځای کې راګرځوي او پیسې ورڅخه اخلي. د کوټې په خروټ آباد کې میشت د مزار شریف یو بل اوسیدونکی سفر محمد چې د چرګانو قصابه لري وایي
دغه مشکلات دی چې پولیس خو متنګي پولیس خو خامخا یو اسناد راڅخه غواړي. ماجر کارت چې مو جوړ کړی هغه ته هم اوس خاص امنیت نه ورکوي. هغه خو چې ورښکاره کوم پر هغه سربېره هم یو چاسی وسلی غواړي.
د مزار شریف د بلخ اوسیدونکی محمد نعیم بیا وایي چې په کوټه کې چندانې پولیسو نه دی ځورولی، خو کله چې افغانستان ته د کوم کار لپاره ولاړ سي نو له هغه ځایه د راستنېدو پر مهال د پولې پر سر پاکستاني ملیشا د زیاتو پیسو په بدل کې راپرېږدي. په بلوچستان کې میشت افغانان د حامد کرزي له تېر حکومت شکایت کوي چې ګواکې نه یوازې د دوی د مهاجرت ستونزې نه دي حل کړې، بلکې وایي چې د مهاجرینو وزارت ورسره هیڅ ډول مرستې هم نه دي کړې. دوی د افغانستان له نوي حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې په تامینولو سره د دوی ته دا زمینه برابر برکړي چې دوی خپل هیواد ته ورستانه سي، او که نه وي له پاکستان سره د داسې یو تړون لاسلیک کړي چې له امله دوی په پاکستان کې خوشحاله او هوسا ژوند وکړای سي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د میشتو افغانانو د ستونزو په اړه راپور مو له ازادۍ راډیو څخه واورید. وخت د مازدیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی ته ور ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز را واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي ریچارډ هول برک وایي تر انتخاباتو وروسته د کاندیدانو لخوا پر یو بل د درغلیو تورونه لګول غیر مترقبه خبره نه ده. دا وایي مخکې له مخکې د دې تمه کېده، ځکه حتی په ډیرو پرمختللو دیموکراتیکو هیوادونو لکه امریکا کې هم د انتخاباتو پر مهال جنجالونه موجود وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په درو ولایتونو کې په یشمیر هغو شونځو وسلوالي حمله سوي چې د انتخاباتو پر ورځ د رای ورکولو مرکزونه پکښې پرانیستل شوي. د برتانیې د لاکربی د بمی پیښې د عمل په خوشی کولو کې د برتانیې حکومت هر ډول معامله کول او یا لیبیا سره د انرژي په برخه کې د کومې موافقه خبره رد کړې ده. جنوبی کوریا ته د شمالي کوریا تللی هیئت د جنوبی کوریا له جمهور رئیس سره وژغید او ویلي دي چې خپل هیواد ته بیرته له ښه احساس سره ستنیږي. او د یونان حکومت د مرکز آتن شمال ته د لګیدلي اور په وژلو کې له فرانسې او ایټالیا د مرستې غوښتنه کړې ده، او د اور وژنې مامورین وایي چې اور له کنټروله د وتو په حال کې دی.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلیو په دې برخه کې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام او همداراز د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځای شوی دی. خو له هغه مخکې یو بل موضوع، پنټاګون غواړي چې د یو شمېر مشکوکو ترهګرو هویت د سره صلیب نړیوال کمیټې ته څرګند کړي. که څه هم چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د امریکا د ټولو پوځي زندانونو په اړه معلومات لري، خو د افغانستان په بګرام او د عراق په بلاد کې د بندیانو په اړه معلومات ورسره نشته. فریده هوټ سیفی او پدیاړه نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون پریکړه کړې څو د هغو کسانو هویت چې د پوځي او تروریستي پیښو په ارتباط نیول شوی او په عراق او افغانستان کې د امریکا په سیري پوځي مرکزونو کې ساتل کیږي د سره صلیب نړیوال کمیټې سره شریک کړي. د خبره د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د شنبې د ورځې په ګڼې کې د نامعلومو منابعو له قوله خبره شوې ده. د سره صلیب کمیټې چې په دې برخه کې د پالیسیو پر بدلون ټینګار کاوه، نیویارک ټایمز ته د نظر له څرګندونو ډډه کړې ده. د حرکت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغې فیصلې انعکاس دی چې له امریکا څخه د باندې د پټو زندانونو د لمنځه وړلو او له مشکوکو ترهګرو څخه د پښتنو په وخت کې د امریکایي امنیتي مامورینو په واسطه د سخت برخورد د مخنیوي په اړه کړې وه. د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې ولسمشر اوباما د راتلونکي کال تر لومړیو وختونو پورې د CIA د ټولو پټو زندانونو د تړلو امر ورکړ. لکلونو راهیسی مشکوک تروریستان په ګوانتنامو زندان کې بیل دی چې کوم تور ورباندې لګیدلې وي ساتل کیږي. په نوي فرمان کې هغه زندانیانو ته اشاره شوې چې د عراق په بلاد او د افغانستان په بګرام کې دی او د امریکا د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لخوا اداره کیږي. د نیویارک ټایمز په وینا دیرش تر څلوېښت تنه د عراق په زندان کې دي، خو په بګرام کې د افغان بندیانو شمیر نه دی څرګند. سور صلیب د ګوانتنامو زندان په ګډون تقریبا ټولو امریکایي پوځي زندانونو ته لاسرسی لري، خو د بګرام او بلاد زندانونه مستثنا دي. وروسته له هغې چې حکومت د 2004 میلادي کال راپور خپور کړ او په هغې کې د CIA یا د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا له مشکوکو بندیانو سره د پښتنو په وخت کې د شدت خبر خپور کړ، د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش له بهر څخه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو او دننه هم د هغه په ادارې کې جنجالونه منځته راغلل. لبندیانو سره د تحقیقاتو په وخت کې د سخت چلند خبرې تر عامو خلکو ورسېدي. په یوې قضیې کې ویل شوي وو چې یو بندي د ټوپک په ډزو او برقي ډنډې تهدید شوی وو، او په بله پیښه کې د ویرې د پارولو لپاره د زنداني کوټې ته په یوه نږدې ځای کې په سختګي ډول یو اعدام شوی کس ښودل شوی وو. اوس د امریکا په سنا کې د استخباراتو کمیټه د CIA لخوا د بندیانو د تحقیقاتو په اړه څېړنه کوي.
و مودل چې پینتاګون وایي د یو شمېر مشکو ترهګرو نمونه د سره صلیب له نړیوال کمیټې سره شریکوي. په دې اړه راپور مو له ازادي راډیو څخه واورید. نور د راپورونو مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نشته. لومړی ستاسو پام راګرځو ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام ته.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو السلام علیکم. دا د بیا د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام وار را ورسید. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ او خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ. او همدارس کولای شئ چې لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 4 22 14 40 15. ګران اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورئ. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. سینه اوریدونکو چې خپل عزیزان لټوي ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي. خو کله کله داسې کېږي چې دوی د تلیفون شمیرې نه وایي او یا هم دا چې د تلیفون شمیره یې یاد وځي. لنې کمرغه د دوی د تلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفه پاتې کېږي چې پاس له ار تلیفوني پیغام به زه د دوی د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. نو راځي چې دغه دوه پیغامونه په ګډه سره واورو.
ورکښوي عزیز لرم چې ورلګو دي جغتو دي ولسوالۍ و شهرین دي کلی و شهیدین کایده خیال محمد نمیږي په ایران کې په اسد مشهور دی. ایران ته تو په لارې نادر کښوي کچېره د دماغ اوروي یا بل څه معلومات وی په دې شماره دي زنګ ووي.
د ټلیفون شماره ده 00 9 3 9 9 4 4 1 0 8. د ټلیفون شمیره یې اوربیا 00 3 9 9 9 4 4 1 0 8.
السلام علیکم. زه عبد الحلیم د میدان وردګ د رسول ولسوالۍ څخه تاسو ته ماس کوم. لیکا کو خبرې کوم. د ما پلار درې کاله کیږي چې د کور څخه وتلای دی او نادره کوي. چاته پاته معلومه یا د مو اواز لا خپل اوري په دغه شماره د تماس شي.
تاسو کولای شئ په دې شماره تلیفون وکړئ 00 9 3 5 8 1 0 3 8 4. د تلیفون شماره یې اوربیا 00 3 9 5 8 1 0 3 8 4. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 4 4 0 0 2 2 1 0 4 1 0 5. ازادي رادیو تاسو ازادي رادیو اورئ. د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته غواګیست. ګران دوستانو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ چې اوس وار ورسېدو هغو پیغامونو ته چیرته چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی خپل تلیفوني پیغامونه مو پریښې دي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. په دې هیله چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي پیغامونو ته وښی.
الو سلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ د ملکجن اوسېدم. قیم زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. رسول سلام او زما سلامونه د هوا په صفو کې زما قربانو ته ورسي. زما دا کازوی چې د قربان په نامه د تور امیر خان زوی د پکان 2000 کې د فکې د شهر څخه نه درکه سوې د کچاته په معلومه وی ادا اعلان دی په خپل اوري په کوټه بازار کې دی محمد کریم لالیزی ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون په دې شماره تماس ونیسي 0919920 0918.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق له کندز ولایت د اشتیارچي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې عبدالخالق نومیږي، د سیدال زوی او د اسماعیل مرحوم لمسی دی. د هغه 10 کاله کېږي چې نادرکه دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې د ده نور انډیوالان اوري، موږ سره دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي. 0 9 6 1 3 4 1. دا یې د ماما د ټلیفون شماره ده.
زه عبدالودود د سرانانو د کمبه څخه خبرې کوم. زما دا قاضي دی په نامه د مدرسو نومیږي. دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په هکله کار څوک درک ولري یا معلومات ولري، زموږ سره د ټلیفون په دغه شماره خبرې کولای شي. 0 3 0 2 21 43 9 8 5. بیا تر ټلیفون شماره تکراروم: 0 3 0 2 21 43 9 8 5.
هلو، سلام علیکم. زه جان خان د غورماچ ولسوالۍ څخه ستاسو سره خبرې کوم. ما یو ورور دی په نامه د امان الله چې چې اوس په نامه د شینکوري مشهور دی. د پلار نوم یې غلام دستګیر نومیږي. دی د 1.5 کالو دی یا د 14 کالو کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. یو څه اعصابو تکلیف هم لري. په دې زنګ 0 5 8 4 6 3 8 3 2. د خدای په امان.
سلام علیکم، زه عبدالستار د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور چې فاروک نومیږي، نن تقریبا 6 کاله مخکې د کور نه بېدرکه شوی دی. هغې وخت کې زموږ کور کوهاټ کې او اوس فلحال په کوټ ولسوالۍ کې اوسېږو. که فاروک په خپله دا زما آواز اوري او یا دې بل یا دوستوک آواز اوري، مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې ما سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره 0 9 9 6 2 8 3. نمبر یو ځل بیا تکراروم: 0 9 9 6 2 8 3.
السلام علیکم، زما مزه هغه د سدوزی هغه سید عبدالرزاق هغه زوی یم. زما ورور سدوزی هغه امانالله هغه سیپور هغه زما سلامونه دي ور ورسېږي. زه په ایران کښې دا 10 کاله کېږي. د دغه دوشنبې را تېره دوشنبې په ورځ ما په راډیو ازادي کښې واورېده چې زما نوم د واخېست شي. شماره ټلیفون مې یاداشت نه کړله. سنا خواهش کوم د راډیو ازادي څخه چې دغه د گذشته د دوشنبې پیام ورته ووایي چې زه دغه شماره نوشته کړم. زما سلامونه چې زما مور ورونو خوندې او قریبانو ته ټولو ته ورسېږي. به احترام، راډیو ازادي. خدای په امان.
هو، دا د هدایت په نامه باندې زموږ یو اعلان شوی دی چې هغه د قرا په ولایت کښې بندي دي. موږ د ازادي راډیو څه دا غواړو چې موږ نمبرونه هغه نه پسه ورسوي: 0 9 9 0 9 9 1.
زه ګلمار سلطان خیل د جسور خان زوی له پاکستان څخه خبره کوم. زما یو ورور د ګل محمد نومیږي، مشهور په مخه ده. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي: 0 3 0 1 5 5 9 9 5 9. نمبر درته بیا تکراروم: 0 3 0 1 5 5 9 3 5 9. په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي. وسلام.
سلام علیکم، زه هاشم د فراه د ولایت د بنابلک د ولسوالۍ د کنس د کلي څخه خبرې کوم. زما د ماما زوی د ګنجاباتی تورجان نومیږي. څوک درک لري هم دي په دغه شماره ټلیفون وکړي: 0 5 0 5 5 0 4 0.
الو السلام علیکم، زه عبدالباری د سندوس ولایت د امام صاحب ولسوالۍ زه ورک عزیز وم په نوم د سیدشاه والد د احمدشاه یو میاشتې لمونځ خو دی درکه دی که چاته د ده په حال درک وي او موږ ته دې په دغه لمبار رابطه ونیسي 0301-25-19-325.
ہلو السلام علیکم، زه د غزنی د ولایت د دیګ د ولسوالۍ د لغوات سیدونکی یم. زما یو د اکا زوی د سي عبدالواحد په نامو باندې ده، د عجب غني زوی ده، یو ورور یې ذبیح الله نومېږي او یو ورور یې محمد الله نومېږي. تقریبا د او کال کېږي سینه درکه ده، که چاته د معلومات وي موږ ته دې په دغه نمبر او تلیفون را وکړي. په الحال اماراتو څخه خبرې کوم، دغه اماراتو نمبر دي 0001-55-55-55.
السلام علیکم، زه حیات الله د هلمند د ولایت مساکره د ولسوالۍ. زما یو ملګری ورک دی چې په نامه د داودشاه نومېږي، د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز دی خپله. دی که چېرې زما غږ خپله اوري یا نور ملګري د ده غږ اوري، نو په دې نمبر دې ما ته زنګ ووي 0-3-3-4-3-3-1-4-4. یو شماره بیا یو ځل بیا وایم 0-3-3-4-3-8-3-1-4-4.
زه مطیع الله د لوګر دی ولایت د پتخاوي شانی د کلي اوسېدونکی. زما ورور کریم الله د ایران د اصفهان په ښار کې تقریبا 3 کاله کېږي له کوټې څخه وتلی دی. هر چا ته چې معلومات وي په خپله یا دا پیغام اوري او په دغه په دې پته چې زموږ سره تماس ونیسي 0-3-7-8-9. دوهمه شمېره 0-3-4-9-1-9-9.
زه د پاکستان د کوچه څخه د کاسرو د شتهرې څخه خبرې کوم. زه محمد الله یم، زموږ یو انډیوال ده. زه د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د میری خونۍ رشتخیل د رشتخیلو څخه ادرییم. د لس یولس کېکي چې بې درکه سوی دی، غټې غټې سترګې دي، پوه شو داسې دماغ اعصاب دي خراب دي او داسې خاص کار نه کوي. له کوره څه دی وتلی دی، اوس موږ په دې حال کې یو چې اوس دی پاکستان ته تللی دی، ایران ته تللی دی. په دغه ټلیفون باندې دی زنګ وکړي
0-3-3-1-8-3-9-5-5-2-1.
زما پیغام دا دی ولی د روزګان ولایت د سرخین اولین څخه خبره کوم. او زما د محمد بایرجا ورته د 10 میاشتې کې نادره کړی که دی زما غږ اوري په دغه لمبر د ټلیفون وکړي 0-3-9-9-3-5-2-8. د صمد خان زوی د کوبا غورده را سرکاتب سال مسی دی. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0-3-9-9-3-5-2-8. د کوکا دغه وراره د سرکاتب سال مسی صمد خان زوی روزګان ولایت سرخوم څخه خبره کوم.
پیغام خو دغه ده چې زموږ یو ورور د په نوم د غني خان ولا د مرمات قوم اخونخیل ولایت لوګر ولسوالي بریکي برک د شپږ اویم کال باندې ورک شوی. تر اوسه پورې کوم معلومات موږ ته نشته. موږ چا ته کوم معلومات یې په دې لمبر دې موږ ته ټلیفون وکړي 0-3-9-9-3-2-4. زموږ یو ورور ده په نوم د غني خان د شپږ اویم کال نه راځي مرک ده. تر اوسه پورې درک کې مرګ د ژوند نشته. نو که ازادي راډیو ته معلومات یا بل چا ته کوم معلومات یې په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي یا موږ ته دې خبر راکړي. غني خان ولد مرمات قوم اخونخیل ولایت لوګر ولسوالۍ برکي برک 0-9-9-3-2-4. دا یو لمبر ده. بل لمبر 0-2-2-3-5-1-5-5.
زاد الرحیم دم ساکلات خبرې کوم د جقوال د کلي اوسیدونکی یم. زما ورور عبدالحی نومیږي. دا که دی زما غږ اوري او یا د ده معلومات یو څوک لرې مرشه چې په دغه لمبر ټلیفون وکړي 5025 5 5 4 9.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
سلام علیکم. زما نوم محمد اسماعیل دی. د غزنی د ولایت د دیګ د ولسوالۍ د لغوات اوسیدونکی یم چې اوس له اماراتو څخه خبرې کوم. د ما د کاکا زوی د عبدالواحد په نامو دی چې عبدالغنی له حاجي عبدالغنی زوی دی. دا هو خلک دي چې چینداره کدی. که چاته معلومات وي ما ته دې په ده نمبر او تلیفون را وکړي 0001 3 5 5 8. ا دې امارات نمبر دی. وسلام.
زما نوم عبدالحمید دی. د پلار نوم یې شیر محمد دی. د کندهار د ولایت ارغسان د ولسوالۍ زه اوس پلهانه اوسیدونکی په کوټه کې یم. څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ته د پراسه یو ټلیفون کړی و. زما ورور عبدالمجید دی. څو ورځې مخکې ټلیفون د ازادي راډیو ته کړی دی. نو دغه کوم شمیره چې دی ورکړې ده هغه شمیره ته ټلیفون نه کیږي. که چیرې دی زما غږ اوري یا د ده ملګري ما ته دې پر دغه لمبر باندې خبرې وکي 0 0 2 3 0 0 8 5 5. د ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 0 2 3 0 0 8 5 5. دا غزما د ټلیفون شمیره ده د کوټه.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 15. ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام همدومره و. که په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي خوښه که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي دوستان او عزیزان ولټوئ. تاسو تر بل پروګرامه پورې په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 15. ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وای چی روشه د برکتونو میاشته. نن مو په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جماعت خطیب مولانا صدیق الله فدایی ته بلنه ورکړې چې د برکتونو د دې مبارک میاشتې په احکامو او فضایلو له تاسو سره خبرې وکړي.
پیغمبر د اسلام په هغې وخت کې اعلان وکړو چې سومو تصحو تاسو روژه ونیسئ تر څو چې صحتمند شئ. او روژه چې ده دا یو باطني تزکیه ده چې سړي ته ورکوي، یو ظاهري تزکیه ده چې انسان هر وخت په هر کال کې یو څو مودې ته ضرورت لري چې دا معده هغه سې نه وي چې لکه 24 ساعت چې فعاله وي او بس خوراک او څښاک کوه. نو په دې وخت کې چې دی د دې شیانو نه سړی منع شوی دی تر څو چې ځان یو باندې ډسپلین پیدا کړي، په ځان باندې یو حاکمیت ولري، او بل دا دی چې د لوږې او تندې په مقابل کې استقامت وکړی شي، او بل دا دی چې انسانان د لوږو او د هغه کسانو نه چې وږي دي یا تنده ورباندې ده د دې فقیرانو د دې غریبانو د احوال نه خبر شي. دا د روژې فلسفه او فرضیت و. او نور فضایل د روژې چې دي نو په داسې یو لنډ هغه کې لوی مبحث دی، لوی هسته په دې پاره کې کولی شي چې سړی په میاشتو کې دو باندې وغږیږي. او دا روژه چې د نورو عبادتو سره یو فرق هم لري چې چې دا د انسان او د خدای راز دی. هر شي چې ریا واقع کېږي دی، کوم روژې کې ریا نه واقع کېږي. روژه چې د داسې یو شی دی چې هر انسان په هر ځای کې دا هغه لري، امکانات لري چې وخوري، لیکن چې مسلمان دی، معتقد دی، د خدای دارې روژه نیولي، نو هغه د قرآن په احکامو عمل کوي، نو هر ورته امکانات وي وي چې زما روژه نیولې ده، هغه د خوراک او څښاک نه، د غیبت نه، د چغلۍ نه، د نورو انسانانو ته په بد رسولو نه، د دې ټولو شیانو نه باید روژه وي. دا روژه د دې معنا نه ده چې سړی فقط یوازې د خوراک او د څښاک نه، باید د سړي لاس روژه ونیسي، د سړي سترګه روژه ونیسي، د سړي ژبه باید روژه ونیسي، غیبت سړی ونه کړي، یو مسلمان ته، یو انسان ته ضرر ونه رسوي، د باعث د اذیت او آزار د نورو خلکو ونه ګرځي. دغه د روژې فلسفه او د روژې مرام دی، او که څوک دغه مرام نشي هغه کولی نو خدای پاک دې ته احتیاج نه لري چې انسان په ځان باندې وږه تیره کړي او یا تنده تیره کړي. نو سړی چې روژه نیسي باید هماغه د روژې په هدفمندۍ باندې، د روژې په هغه باندې، په فلسفه باندې عمل وکړي، او د ټولو هغه کرغیړونو اعمالو څخه ځان وساتي چې هغه د یو مومن مسلمان سره د هغه وړ نه وي، د کولو وړ نه وي.
روژې په برخه کې که څام خی ډیر خلک په دې باندې پوهیږي چې روژه په چا فرض ده، خو بیا به هم بدنه یې که د سیولن معلومات ورکړي چې کم کسان باید روژه ونیسي او کم کسان
روژه باید هغه کسان ونیسي چې عاقل یي، بالغ یي، مکلف یي، صحتمند یي، مسلمان یي، مسافر نه یي، مریض نه یي. ځکه که څوک مسافر یي یا مریض یي، په قرآن کې دا آیات راغلی دی، فمن کان منکم مریدن او على سفر فعدة من ايام اخر. که څوک مریض یا په سفر کې، نو دوی به بیا د روژې قضایی راوړي او د هغې هغه به نیسي، قضایی به نیسي. او هغه کسان چې مثلا هغه خویندې چې میاشتنې عادت راځي، یا هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته شودې ورکوي یا نشي کولی چې شودې ورکړي، نو د هغوی دپاره شاري حقیقي چې دی ترخیص ورکړی دی، یعنی رسخت ورکړی دی، دوی د روژې نه معاف دي. لیکن کله چې صحت ورته یا عاده شو یا د سفر نه بیرته راغله، هغه کولی شي چې دا روژې بیرته ونیسي.
فدای صاحب کور مو ودان، ډېره مننه. لکه تاسو چې وویل د روژې د فضایلو په اړه ډېر څه ویل کېدای شي، په روانو پروګرامونو کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکوو. قدرمنو دوستانو، په مونشن کې د میرویس نیکه د جامع جومات خطیب مولانا صدیق الله فدایی و چې د روژې د مبارکې میاشتې په ځینو فضایلو یې خبرې وکړې. د روژې د مبارکې میاشتې په اړه د ازادۍ راډیو دا ځانګړی پروګرام په دې مبارکه میاشت کې هره ورځ په همدې وخت له ازادۍ راډیو نه اورېدلی شئ. د نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. د ازادۍ راډیو د نورو پروګرامونو د اورېدو بلنه درکوم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت